جمع مبارک ورځ ده د میزان یا د تلی د میاشتې له نهمې سره چې نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له دیرشمې ورځې سره برابره ده. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي تمه ده چې د افغانستان حکومت د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د قناعت لپاره د پراختیایي پروګرامونو یو هدفمند پلان وړاندې کړي. ټاکل شوی چې یو ځانګړی کمیسون د حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کولو لپاره کار پیل کړي. او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشران نن اسرائیل ته ورسېدل او د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم شیمون پیرز د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اوسلن وایي تمه لري چې د افغانستان حکومت به د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د قناعت لپاره د پراختیایي پروګرامونو منځمهالی او هدفمند پلان وړاندې کړي. د پرون په واشنگټن کې وویل تمه ده چې په بروکسل کې به له افغانستان سره د نوي ملاتړ اعلان وشي او مرسته کوونکي به تر 2040 میلادي کاله د 3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستې ژمنه ورسره وکړي. د اولسن په وینا د امریکا متحده ایالات به د امریکا حکومت به لا کانګرس هم وغواړي چې له افغانستان سره خپل مرستې په وسنۍ اندازه کې یادې ته نږدې وساتي. امریکا د افغانستان په اړه د روان نړیوال کانفرنس چې په بروکسل کې جوړیږي له عمده ګډون کوونکو بلل کیږي. د امریکا متحده ایالات هر کال له افغانستان سره 5 میلیارد ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیسون د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د کمیسون به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کېدو لپاره هم کار کوي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ورتګ زمینه هم برابره کړي.
اولین کاری که حکومت وحدت ملی افغانستان
در مجموع دولت افغانستان متحد دی وای اولین کار چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او مجموع کې دولت مسولیت لري هغه د چې نړیوالو ته وړاندیز وکړي چې د حزب اسلامي رهبران له تور لیست او بس یو د بندیزونو د لری کولو بهیر اور باندې پایل شي. یو امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د رویټرز خبري اژانس ته وایي چې د امریکا متحده ایالات د بندیزونو د لری کېدو پر امکان غور ته تیار ده. په بروکسل کې پرون د ناتو او اروپایي اتحادیې یو شمېر استازو له افغانستان سره د مالی مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه پر روان نړیوال کانفرنس کې له کابل د سیاسي ملاتړ د زیاتېدو پر امکان هم خبرې کړې دي. په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د راتلونکي اونۍ په سهشنبه او چهارشنبې جوړیږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اروپایي کمیسیون رئیس ډونالډ توسک به یې مشري کوي. اروپایي چارواکي وایي په دې نړیواله غونډه کې شایي له افغانستان سره پر مالی او سیاسي ملاتړ مهمې پرېکړې وشي. په اورزګان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې له امله یې زراعتي محصول سږ کال 50% کم سوی دی. د دې ولایت د کرهنې او مالدارۍ رئیس سلمی الکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د بندېدو له وجې دهقانان خپل محصولات د خرڅولو لپاره نورو سیمو ته هم نشي لېږدولی.
ولې بدبختانه چې په همدغه وخت کې د جنگ د علت څخه عمومي باغداري باندې اوبه قطع دي. انار شنمش او تورمش 50% صادرات پر موږ په همدې کال کې کم سي چې موږ صادروله و نورو ولایاتو ته د هغې لارې څخه خارج تتله.
په اورزګان کې له څو اونیو راهیسې امنیتي وضعیت خراب دی او په میدان وردګ ولایت کې د حقاني شبکې یو پیژندل سوی قومندان حاجي یوسف ووژل شو. د دې ولایت ویندوی عبدالرحمن منګل پرون ازادي راډیو ته وویل د حقاني شبکې یو شمېر وسلوالو چې قومندان حاجي یوسف یې مشري کوله پرون د ملاخېلو په کلي کې د حزب اسلامي پر پلویانو حمله کړې وه. د دواړو خواوو ترمنځ په دغه نښته کې د حقاني شبکې لس وسلوال وژل سوي او 2 تنه زخمیان دي. ازادي راډیو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا شاهزاده چارلس او د یشمیر نورو هیوادونو رهبران د اسرائیل د پخوانی ولسمشر او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي شیمون پرز د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه اخلي. امنیتي ځواکونو نن د بیت المقدس په موند هرزل هدیره کې شدید تدابیر نیولي، لارې بندې دي او زرګونه اضافي پوځي افسران د ښار د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. داسې ګڼل کیږي چې د نړۍ د لږته لږه اویا هیوادونو مشران د اسرائیل د دولت د بنسټ ایښودونکي شیمون پرز مړي ته د درناوي لپاره ورشي. شیمون پرز په سیمه کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل جایزه ګټلې وه او د اسرائیل د پلار لقب یې هم ګټلی و. شیمون پرز د چهارشنبې په ورځ د دماغي سکتې له امله مړ شو. دی د مرګ په وخت 93 کلن و. د هغه مړی د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل د پارلمان د ودانۍ مخې ته ایښی و چې خلک یې وروستی دیدن وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن هم په هغو نړیوالو مشرانو کې و چې پرون د پرز د مړي د کتلو لپاره اسرائیل ته ورسېد. د امریکا د دیموکرات او جمهوری غوښتونکي ګوند کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ویلي چې د نړۍ په مشرانو کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل غوره ګڼي. هیلری کلنټن په شیکاګو کې پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وویل، زما د نړۍ زیات مشران خوښ دي خو تر ټولو زیاته د انګیلا مرکل علاقمنده یم، ځکه زما په فکر چې انګیلا مرکل په اروپا کې په ډیرو سختو شرایطو کې د یوې کلکې رهبرې په توګه پاتې سوه. د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي چې په زغرده یې د مهاجرینو په وړاندې د مرکل پر آزادو کړندارو نیوکې کړې خو مرکل د نړۍ غوره رهبره ګڼي. ټرمپ پرون له انګلند کیبل نیوز خپرونې سره په مرکه کې وویل چې د مهاجرت په اړه د مرکل له پالیسیو لا هم مایوسه دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته نږدې سوی چې په سوریه کې د اوربند په اړه له روسیې سره خبرې بندې کړي، ځکه پر حلب د روسیې او د بشار الاسد د رژیم بمباری روانې دي چې ملکي خلک پکې وژل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل پرون په ټلیفوني خبرو کې د سوریې د رژیم او د روسیې بربریت غندلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما او مرکل په حلب کې د ملکي وګړو چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په حلب کې دوه لوی روغتونونه پرون بمبار شوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي جنګي جنایت ورته ویلي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا اوباما او مرکل موافقه کړې چې روسیه په سوریه کې د جګړې د پای ته رسېدو او محاصره شوو سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسېدو لپاره ځانګړی مسؤلیت لري. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. دا ازادي راډیو درنو دوستانو د دې ساعت خبرونه مو تر یولسو بجو ده. ساعت د سهار 10:08 دی. د ازادي راډیو د دې خبرونې د نورو رپورټونو او پروګرامونو د اوریدو بلنه درکوم. مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې سبا یو ځانګړی کمیسیون په دې اړه په کار پیل وکړي چې د بندیزونو له لسته د حزب اسلامي د مشرانو نمونه ویسل شي او کابل ته د حزب اسلامي د رهبر د تک زمینه هم مساعده سي. د امریکا د متحدو ایالاتو یو چارواکي خبری رسنوی ته ویلي چې امریکا پر دې امکان غور ته تیار ده. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر موافقه د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي خبري هم واوري.
I congratulate those efforts and I think it's a big day for
ځینی غربي معتبرو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د دغې وروستۍ موافقې په اړه تبصرې کړې دي چې په همدې خپرونه کې باید درته درواورو. د افغانستان په نورو کورنیو مسایلو کې اروزګان ته ورځو. په اروزګان کې چارواکي وایي چې طالبانو دوه د اوبو کانالونه بند کړي او لارې هم تر ډېره حده بندې دي. نو په دغه ولایت کې د زراعتي محصولاتو اندازه 50% کمه سوې او د بزګرانو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی.
شل جری به داسې د انارو باغ دی. دا وروره اوبه نسته باندې اوبه وچې دي ولې را باندې پارچاوي کړي دي. د دولت موږ دا غواړو چې وروره عملیات وکړي. زموږ په تاسو
د دغو بزګرانو د خبرو ترڅنګ به د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر درته وړاندې کړو. افغانستان د سولې عالی شورا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت وظیفه اوس دا ده چې د حزب اسلامي سره د موافقې د موادو پر عمل کولو غور وکړي. د دغه موافقې د موادو د عمل کېدو لپاره د شرایطو د برابرولو او همدارس د دغه بهیر د پرمختګ یو ځانګړی کمیسون سر له سبا په کار پیل کوي. یو شمېر امریکایي چارواکو هم په وروستیو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي چې د امریکا حکومت په دې اړه غور ته تیار دی چې د بندیزونو څخه د حزب اسلامي د رهبرانو نمونه پاک شي. په دې اړه به نور د سهیلا حسرت نظیمی په رپورټ کې واوري.
له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د هوکړلیک لاسلیک کولو څخه د امریکې متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکې یو شمیر ملګرو هیوادونو هرکلی وکړ. خو اصلي پوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکې د متحده ایالاتونو له تور نوملړ نه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نومونو د ایستلو په باب مطرح شوه. اوس امریکا وایي دا موضوع به څیړي او په دې باب به د افغانستان د حکومت هره غوښتنه جدي ګڼي. یوه امریکایي چارواکي چې غواړي نوم یې وانخیستل شي د رویترز خبري آژانس ته ویلي دي که د امنیت شورا تصور کوي چې په افرادو باندې تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی، امریکا هم اړتیا لري چې دا ډول اقدامونه یو ځل بیا وڅیړي. د ګلبدین اسلامي ګوند 15 کاله مخکې د امریکې لخوا د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل شو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک په یوه ماده کې راغلی چې باید د حزب اسلامي د مشرانو او غړو نمونه د امریکې او امنیت شورا د تور نوملړ نه وایستل شي. تیره اونۍ د امریکې او بریتانیا سفارتونو او په کابل کې د یو نما دفتر له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړلیک د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون یو بیان وویل چې د امنیت شورا 15 واړه غړي باید د یو مس چاپیر کینی او په حزب اسلامي د تحریمونو د لری کولو په باب پریکړه وکړي. د هوکړلیک په لاسلیک کېدو پسې د افغانستان د سولې شورا وایي د حکمتیار د اسلامي حزب د تحریمونو د لری کولو لپاره او له دغه ګوند سره د سولې د هوکړلیک د تطبیق لپاره سبا د شنبه په ورځ به یو کمیسیون په کار پیل وکړي. د سولې د عالی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو ته وویل په حکمتیار او ځینو یارانو یې د نړیوالو بندیزونو لرې کول او د غراز د اسلامي ګوند د مشر را تک ته تیاری د دغه کمیسیون له اصلي کارونو څخه دي. د افغانستان اسلامي دولت ژمنه کړې څو هغو ځینو هیوادونو ته چې د اسلامي ګوند یو شمېر مشران یې په تور نوملړ کې شامل کړي لوړاندیز وکړي څو دوی له دغه تور نوملړ نه وباسي. د شنبه په ورځ یو اجرایه کمیسیون هم جوړیږي څو د هوکړلیک د مادو پر تطبیق نظارت وکړي. ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار د پنجشنبه په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس په ترڅ کې د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. د بشري حقوقو ساتونکو ځینې ډلې له دغه هوکړلیک او د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند ته د قضایي مسؤلیت پور کولو نیوکه کوي. د بشری حقوقو د نظارت یو څیړونکی پاتریشیا ګوسمن وایي د حکمتیار ستنیدل په افغانستان کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د دغه راز ویلي دي له حکمتیار سره د هوکړلیک لاسلیک کول هغو کسانو ته توهین دی چې پخوا په افغانستان کې د دغه اسلامي ګوند لخوا وژل شوي او یا یې زیان لیدلی دی.
تاسو د سهیلا حضرت نظیمی رپورټ واورید. په کابل کې د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دغه خبرو کې د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړې ده چې د ډېرې مودې څخه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره یوې پروسې مثبته نتیجه ورکړې ده. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د حزب اسلامي سره د سولې موافقې له لاسلیک وروسته ازادي راډیو ته ویل چې افغانانو د سولې لپاره ستره قرباني ورکړې او د دې بریا وروسته د مبارکۍ وړ دي. دای وایي د دې هڅو د بریا مبارکي وایم. دا د افغانستان لپاره یو ستره ورځ ده. دا د 2000 لومړي کال راهیسې د سولې لومړنۍ بریالۍ خبرې دي. دا د پرمختګ لپاره ښه ګام دی. نن موږ نوي پروسه پیل کړه چې دی وشي پای نه دی او زه ډېره هیله لرم چې دا به بریاوي. د اروپایي ټولنې د دې دریز اوراخوا افغان حکومت ویلي چې د حزب اسلامي سره سولې ته د رسیدو په برخه کې د هیڅ خارجي فشار سره نه دي مخ شوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې موافقې د لاسلیک په غونډه کې وویل نړیوال له هر هغې پروسې هرکلی کوي چې افغان حکومت ورسره نتیجې ته رسیږي.
د دې پروسې کې
دی وایي د حزب اسلامي سره د سولې په پروسه کې نړیوالې ټولنې هیڅ شرط نه دی ایښی او ویلي دي چې که افغان حکومت له هر لوري سره نتیجې ته رسیږي دوی به یې ملاتړ وکړي او کله هم د حکمتیار صاحب سره د سولې د خبرو پر مخ وړلو په برخه کې مخالفت نه و موجود. د حزب اسلامي د مرکزي شورا غړي جمیل زادران ازادي راډیو ته وویل د دې روغې جوړې څخه نړیوال ملاتړ ځکه هم مهم دی تر څو نورې ډلې هم له فشار پرته د سولې په خبرو باوري کړي.
تاسی د ازادي راډیو څخه خبرونه او رپورټونه اوري په څو دقیقو کې به تاسو ته په څو معتبرو ورځپاڼو کې پر همدې مسله تبصره واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به وار ورکړو ملالۍ بشیر ته چې د غرب د څو ورځپاڼو خبرونو پاڼې اړولې دي او د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ سولې پر موافقه د تبصرې کتلې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو او خپرونو په خپلو اخیری ګڼو کې د افغانستان د سولې د تړون په اړه لیکلي چې د افغان ولسمشر او د اسلامي حزب د مشرانو ترمنځ لاسلیک سو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو له سقوط وروسته دا په افغانستان کې د سولې لومړۍ هڅه ده چې بشپړتیا ته ورسېده. د ورځپاڼې په وینا نړیوالو د دې تړون ملاتړ ځکه کړی دی چې له طالبانو سره به په راتلونکي کې د سولې لارې پرانیزي. ورځپاڼه د تړون د لاسلیک په مراسمو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو خبرو په اړه لیکي چې وایي د اسلامي حزب سره د سولې تړون باید د طالبانو لپاره لاره ښوونکې وي او وخت را رسیدلی دی چې طالبان هم پریکړه وکړي چې له افغانانو سره سوله غواړي که غواړي د پردیو په ګټه جګړې ته دوام ورکړي. سټارز اند سترایپس په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې له حکمتیار سره د سولې تړون یوه سمبولیکه بڼه لري ځکه اسلامي حزب د جګړې په میدان کې دومره رول نه لري خو کولای سي د سولې په نورو معاملو کې پر راتلونکي کې ورونه پرانیزي. د ورځپاڼې په وینا دا موافقه له یوه جنګ سالار سره د قضایي مسؤلیت پیسو مځکو او د سیاسي صحنې ته د بیا ننوتلو ضمانت ورکوي او په بدل کې اسلامي حزب له تاوتریخوالي لاس اخلي او له تروریستانو سره روابط قطع کوي. ورځپاڼه په بله برخه کې لیکي چې ولسمشر غني ویلي له حکمتیار سره د سولې په تړون کې داسې هیڅ سطر هم نشته چې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وي. میل آنلاین خپرونه په خپل اخري ګڼه کې لیکي چې دا موافقه لیک ګلبدین حکمتیار او د هغه اسلامي حزب ته د افغانستان سیاسي صحنې ته د ننوتلو لپاره زمينه برابروي. د ورځپاڼې په وینا د قضایي مسؤلیت په لاس راوړلو سره حکمتیار کولای سي خپل ځان لوړې سیاسي ادارې ته کاندید کړي خو ورځپاڼه زیاتوي چې د بشري حقوقو ادارې له اسلامي حزب سره د سولې د دې موافقه لیک په اړه اندېښنه څرګندوي او د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ ویلي چې دا عمل به په افغانستان کې د معافیت فرهنګ پراخ کړي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو زموږ د خبرونه تریول سو بجوده په یادول لري چې په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته د ازادي راډیو څخه د ځوانانو ځانګړي پروګرام ځوان فکر وړاندې کول پکتیا په دغه پروګرام کې باس لرو نو دا ورېدل لپاره را سره اوسې. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت او د مطبوعاتو د فعالیت څرنګوالي څېړلې دی او دغه څېړنې په پایله کې یو رپورت خپور کړی چې دوی پکې ویلي دي چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت د تیر کال په پرتله لا خراب سوی دی ځکه دوی وایي چې د ژورنالیستانو لپاره ستونزې زیات شوې دي. خان محمد سیند له کابل په دې اړه رپورت لري چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره څه نوي ستونزې پیدا شوې دي او ولې د دوی وضعیت د تیر کال په پرتله هم خراب کړل سوی دی.
اطلاعاتو ته نه لاسرسی، ناامنی د ژورنالیستانو او خصوصي رسنیو اقتصادي ستونزې، له خزینه خبریالانو سره ناوړه چلند، د خبریالانو د وژنو د دوسیه نه سیړل او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په ګوته کوي. یاد ټولنې په دې اړه د هیواد د ژورنالیستانو او خصوصي رسنیو د فعالیتونو او کاري ستونزو په اړه د خپلې ارزونې نتیجه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې اعلان کړه. د دې ټولنې اجرایي رئیس فهیم دشتی وویل چې دغه ارزونه ښیي چې د ژورنالیستانو او رسنیو ستونزې سږ کال د تیر کال په نسبت زیاتې شوې او له حکومته هیله ده چې اوارۍ ته تدابیر جدي کړي.
زمونږ هدف دا دی چې دولت خپل قوي اړخونه وپیژني او پیاوړي کړي او د دې ترڅنګ کمزور اړخونو ته هم پام وکړي او د ستونزو حل ته تدابیر ونیسي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤلینو وویل دا ارزونه له 1000 ژورنالیستانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. په ارزونه کې راغلي چې 80% ژورنالیستان اطلاعاتو ته له لاسرسي څخه ناخوښه دي. 30% ویلي چې ښځینه خبریالانې په دفترونو او له دفترونو څخه بهر له جنسي ځورونو سره مخ دي. ارزونه دا هم وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي پیښې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 9 او د سه کال په همدې موده کې 80 پیښو ته رسېدلي او د خبریالانو د وژنې دوسیې په بشپړه توګه څېړل شوي نه دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ژورنالیستانو د ستونزو حل او د دوی له فعالیتونو سره مرسته کول د حکومت په پلانونو کې شامله موضوع ده. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون نافذ دی او په مجموع کې د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته معتبرې کمیټې جوړې شوې چې کارونه یې په جدي توګه پر مخ روان دي.
د خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړلو لپاره ځانګړې کمیټه د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا پر موضوعاتو کار کوي. د اطلاعاتو لاسرسي په برخه کې قانون یو تکاملي پروسه ده او وخت ته اړتیا لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغو ټولو ټکو ته د رسېدګۍ هڅې کړي دي. هیله من یو چې د رسنیو او ژورنالیستانو د وضعیت په ښه والي کې پوره مؤثر اوسي.
افغان ژورنالیست حزب الله تل آزادی رادیو ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو اړوند نافذ قوانین دي وساري او په جدي توګه دی پلي کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت دغو ستونزو ته پام ونه کړي د رسنیو کارونه به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په خپلو مکالمو کې دې مثبت تغییر راولي ترڅو په کشمیر کې د لانجې د زیاتېدو مخنیوی وسي. دا خبره ځکه سوې ده چې د هند حکومت پرون وویل چې د پنجشنبې په بیګایې د پاکستان خواته کشمیر ته خپل عسکر ورستولی دي او هلته یې ځینې وسلوال وژلي دي. پاکستانی لوري بیا دا خبر رد کړی، وویل چې د همالیا په سیمه کې د هندي ځواکونو سره نښته سوې ده او څو هندي عسکر په دغه نښته کې وژل سوي دي. ملالی بشیر به دغې لانجې ته کتنه وکړي.
هندوستان د پنځشنبې په ورځ وویل پر مشکوکو سخت دریځو چې غوښتل یې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه هندوستان ته ننوځي هدفي عملیات کړي دي. دا د هغې حملې په عکس العمل کې چې پر یوه هندي پوځي اډه سوي وو او دغه هیواد یې پړه پر پاکستان اچوي د هندوستان لومړی مستقیمه نظامي حمله ده. د هندوستان د پوځ لخوا د عملیاتو مشر په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل چې دوه حملو د پام وړ تلفات درلودل. پاکستان ویلي چې داسې هیڅ هدفي عملیات نه دي سوي، خو د هندي پوځیانو یوه حمله یې پر شا تمبولې ده او د هندوستان سره پر پوله یې ځوابي ډزې کړې دي. دا عملیات له هغه وروسته سوي دي چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي خبرداری ورکړ چې پر یوه هندي پوځي اډه د سپتمبر د 13 د حمله مسؤلینو ته به سزا ورکړي. په دغه حمله کې 13 هندي سرتیري وژل سوي وو. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې تر دې حمله وروسته په اټومي وسلو سنبال هندوستان او پاکستان ترمنځ د نظامي ترنګلتیا د زیاتېدو احتمال دی چې په نتیجه کې د 2003 کال د کشمیر د اوربند موافقه له منځه تلای سي. د هندوستان د پوځي عملیاتو عمومي رئیس ډګر جنرال رمبیر سنگ وایي دا حمله د چهارشنبې په ورځ وسوي او پر ډیرو ځانګړو ځایونو چې په اړه یې کره معلومات وو متمرکز وي. د ده په وینا دا معلومات د ځینو تروریستانو په اړه و چې هلته ځای پر ځای سوي وو او غوښتل یې هندوستان ته نفوذ وکړي او هلته تروریستي حملې وکړي. سنگ ویلي چې د خپل پاکستاني سیال ته حال ورکړی و چې دغه عملیات پکوي، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یوه اعلامیه خپرولو سره ویلي چې هندوستان یوازې د خپلو خلکو او رسنیو د خوشحالولو لپاره داسې کارونه کوي. د ویلي چې که هندوستان دا کار تکرار کړي پاکستان به د زور په کارولو ځواب ورکړي. پاکستان ویلي چې په هیمالیا سیمه کې پر پوله دوه سرتیري د ډزو په تبادله کې وژل سوي او 9 نور یې ټپیان سوي دي. رویټرز خبري اژانس د هندوستان د هوایي ځواک د یوه پخواني پوځي منموهن بهادر لخلي لیکلي تر ټولو لوی پیغام دا دی چې که نورې تروریستي حملې وسي تر پوله پورې غاړې به په عکس العمل کې عملیات کېږي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې د پاکستان قدرتمن لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نږدې راتلونکي کې تقاعد کیږي او صدر اعظم نواز شریف په پریکړه کوي چې د راحیل شریف ځایناستی به څوک وي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کړی نه دی مرکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو اوس هم د دغه ساعت یو توده نړیواله مسله راخلو د اسرایلو خوانی ولسمشر او صدر اعظم او د نوبل د جایزې ګټونکی شیمون پیرز نن خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د برېټانیا شاهزاده چارلز او د یو شمېر نورو هیوادونو رهبران، د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس، د فلسطین د ادارې رئیس محمود عباس نن په هغو رهبرانو کې دي او په هغو مشرانو کې دي چې د شیمون پیرز د خاورو ته سپارلو په دغه مراسمو کې به برخه واخلي. د اسرائیل امنیتي ځواکونو نن د بیت المقدس په ملي هدیره مونترزل کې شدید امنیتي تدابیر نیولي دي. ټول لارې بندې دي او رپورټونه وایي چې په اسرائیل کې په ځانګړي ډول په بیت المقدس کې زرګونو اضافي پوځي افسران د امنیت ټینګولو لپاره موظف شوي دي. داسې ګڼل کیږي چې د نړۍ د لشتلژ او یاو هیوادونو مشران به د اسرائیل د دولت د بنسټې ښودونکي شیمون پیرز د مړي د درناوي لپاره ورسي. شیمون پیرز د چهارشنبه په ورځ د غی سکتې لعمله مرسو. شیمون پیرز دوه دورې په اسرائیل کې صدارت کړی او د اسرائیل جمهوری ریاست ته رسیدلی و. هغه له معدودو اسرائیلي سیاستوالو ګڼل کېده چې د اسرائیل دولت د جوړېدو په چارو کې لوی لاس درلود. له دې امله هغه ته د اسرائیل د بنسټ ایښودونکي او د اسرائیل د پلار خطاب کېږي. د اسرائیل د پخواني صدراعظم او ولسمشر شیمون پیرز سیاسي ژوند تر ډېره حده د اسرائیل د یهودي دولت له تشکیل سره تړلی ګڼل کېږي. پیرز په ټوله نړۍ کې پیژندل سوی یهودي سیاستوال او د نوبل د معتبرې جایزې لګټونکو. هغه د دې لپاره چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره او د سولې په لور د خپل هیواد د حرکت لپاره هڅې کړې وې، د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه او د نړۍ د یهودانو په ټولنو کې هم زیات محبوبیت لري. شیمون پیرز تقریبا دوې اونۍ مخکې دماغي سکته وکړه او په روغتون کې بستر سو. ډاکټرانو ویلي وو چې د هغه په دماغ کې وینه بهېده او ژغورل یې ممکن نو. د هغه زوی شیمی پیرز د چهارشنبه په ورځ د روغتون په مخ کې راغونډ شو او خبریالانو ته د خپل پلار د مرګ خبر اعلان کړ.
Today with deep sorrow we bid farewell to our beloved father.
د وای ز په ډیره خوشینه تاسو ته وایم چې نن موږ له خپل ګران پلار سره او د دې هیواد له نهم ولسمشر سره چې نن سهار له نړۍ سترګې پټې کړې خدای پاماني کوو. موږ احساس کوو چې د اسرائیل خلک او ټول نړۍ په دې غم کې سمور سره شریکان دي. د شیمون پیرز مړی پرون د اسرائیل د پارلمان د ودانۍ مخې ته یشه او تر څو خلک ورسي او د اخر وار لپاره هغه وګوري. شیمون پیرز 90 کلن و چې د اسرائیل دفاع وزارت مشرتابه ته ورسېد او باور پر دې دی چې د دې هیواد پوځ یې له سره مصالح کړ. پیرز په 1923 میلادي کال کې د وشنو ښار کې چې هغه مهال د پولین د خاورې برخه وه او اوس په بیلاروس پورې تړلې سیمه ده، د شیمون پیرز کې په نوم زیږېدلی و. د هغه د ژوند په اړه جالبه خبره دا ده چې د هغه پلار د کورونو زاړه وسایل خرڅول. شیمون پیرز بیا په 1924 میلادي کال کې له خپلې کورنۍ سره اسرائیل ته کډه شوی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکی نورالله بارکزی لیکي، زه د ازادي رادیو خبریالانو ته د حکمتیار صاحب د سولې په خاطر مبارکي وایم، ځکه زه فکر کوم چې دا سوله د ازادي رادیو په هلو ځلو وسوه. مننه بارکزی صاحب. په کونړ کې د تحریک طالبانو پاره یو پیغام را رسیدلی خو زه سم نسم ویلای. یو بل اوریدونکی د زابل څخه په یو پیغام کې لیکي د دنوم سم نسی ویل کېدلای. دی وایي چې دلته جګړه روانه ده او د ازادي راډیو خبرونه هم سمې نه اوریدل کېږي. بل اوریدونکی قلمیار له غورک ولسوالۍ څخه لیکي چې دلته د ټلیفون شبکې کار نه کوي او ازادي راډیو په اوریدو کې ستونزې لرو. دغه ستاسې خبرې به نن موږ له خپلو تخنیکي همکارانو سره وروسته شریکې کړو، خو لطفا تاسې پیغامونه یو پیغام په مکرر ډول شا په شا مه راستوئ، ځکه چې هغه بیا د نورو اوریدونکو پیغامونه هم نسي لوستل کېدلی او ستاسې خپله پیغامونه هم بیا نسي لوستل کېدلی. نو یو پیغام په احتیاط، بیا بل پیغام. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو لس نیمې بجې دي، پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان حکومت په د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د قناعت لپاره د پراختیايي پروګرامونو یو منځمهاله او هدفمند پلان وړاندې کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي سټیشن به په ورځ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس وشي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیسون د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره په کار پیل وکړي. په بروکسل کې پرون د ناټو او اروپایي اتحادیې یو شمېر استازو له افغانستان سره د مالی او سیاسي مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جان کیری وایي واشنگتن دې ته نږدې سوی چې په سوریه کې د اوربند په اړه له روسیې سره خبرې بندې کړي، ځکه د دوی په وینا پر حلب د روسیې او د بشار الاسد د رژیم بمباري روانې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا شهزاده چارلز او د یو شمېر نورو هیوادونو رهبران نن د اسرائیل د پخواني ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي شیمون پیرز د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوند دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ویلي د نړۍ په مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل غوره رهبره ګڼي. دا خبرونه مو لکه څنګه چې تاسو خبري استه تر یو له صوبه جوړ د پیاد ولري چې ازادي راډیو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. په دغه موج باندې کې پاته سواست پیانو په همدې موج باندې د ماښام په وو بجو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پښتو خبرونه پیلوي. نو تاسو تر اخره را سره اوسئ اوریدونکو په خبرونه کې په دوه له صوبه جوړ باندې د ازادي مجله خبرو. په ازادي مجله کې هرونه ډیر په زړه پورې مطالب یې شیرونه داستانونه وی او د افغانستان د کوټ کوټ څخه د فرهنګي خبرونو لنډیز وی. نو تاسو کده دغه مسایل او علاقمندان یاست په یادول لري د غرمې په 12 بجو ازادي رادیوي مجله خبرو. په دغه خبرونه کې په پاره څو دقیقو کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپان لپکتیا د ځوانانو پر مسایلو باندې ل ځوانانو سره خبرې لري. ځوان فکر له داوود تپان سره.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد داوود تپانی مودانن ورځ ځوان فکر خبرونه موضوع مو د سویل ختیځ زون درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست د پرهنګیانو ترمنځ یوال او په مخ کې پروتو چیلنجونو ته ځانګړي کړي. د باس ګډونوال مودي ځوان او د پکتیا پانتون استاد مدني فعال اسماعیل لاروی، ځوان او مدني د خوست ولایت وسیدونکو مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت وسیدونکو برات خان څاروان، ټول ته په باس کې خرغلاست وایم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو به هم معلومات لرئ چې په اکثریت سیمو کې د مدني ټولنو ترمنځ شخصي غوښتنې او عقدې د دې باعث شوې دي چې د مدني ټولنو د غړیو ترمنځ فاصله ایجاد کړي. دغه فاصله څنګه کمېدلی سي، له کوم لارو کولای سو سی دغه ستونزې هواری کو او د سیمې د خلکو په ګټه کارونه تر سره کو، هغه که په فرهنګي برخه کې دي یا مدني فعالیتونه دي. دا نن ورځ په بحث کې همدا موضوع څېړو. بحث مزګه د دې ولایتونو اوسیدونکو سره یو ځای جوړ کړي چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د فرهنګیانو ترمنځ شته ستونزې ووینو، د دوی ستونزې واورو، د دوی په وړاندې شته خنډونه وګورو. دغه بحث مدري برخې لري. په لومړی برخه کې به څومره ستونزې دي په تیر وخت کې، اوس په دویم برخه د بحث کې به په اوسنیو ستونزو او چیلنجونو وغږیږو، په درېیمه برخه کې به بیا د دې ستونزو حل لاره او د چیلنجونو په وړاندې حرکتونه په دې خبرې وکړو. د بحث پیل د پکتیا پوهنتون له استاد اسماعیل لاروي څخه اخلو چې د پکتیا د وضعیت په اړه راته وایي، چې په تیر کې د پکتیا وضعیت څنګه و، اوسنی وضعیت یې که لنډو کې راته ووایي، دې وخته کوم تغییر کړی کنه؟
مدني نهادونه یا مدني فعالیتونه چې تر اوسه پورې دلته موږ ګورو رښتیا هم ګڼې ستونزې موجودې وي، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه. د دې څو لاملونه دي چې یو خو یې زما په نظر باندې لومړی تر ټولو لوی لامل یې دا ده چې دلته مدني فعالیت تعریف شوی نه ده، خلک د مدني فعالیت سره نابلد وو. دویم دا چې مدني فعالیتونه یا د مدني نهادونو رامنځته کېدل دا تر اوسه پورې ابتدایي مراحل دي، تاریخچه یا بیکګراوند یې ډېر اوږد نه دی، ډېر وخت یې نه دی تیر کړی، نو د کمې مودې په تېرېدو سره د مدني نهادونو یا مدني فعالیتونو کامیابي دا ناممکنه ده. نور لاملونه یې په محیطي شرایطو پورې اړه لري چې په دې کې تر ټولو لوی چیلنج یا ننګونه امنیتي ستونزې وي. په ازاد مټ باندې هیچا نشوای کولی چې مدني فعالیت په دې سیمه کې وکړي، ځکه چې حکومتي چارواکي وسلوال مخالفین د دوی د اکثرو فعالیتونو په وړاندې خنډ ګرځېدل. همدا ډول اقتصادي ستونزې هم د مدني فعالیتونو په وړاندې لوی چیلنج یا لوی ننګونه موږ بللی شو چې زموږ اکثره فعالیتونه چې د هغو لپاره اراده لرو اقتصادي ملاتړ یا اقتصادي امکانات د اقتصادي پلوه امکانات ورته نه لرو، نو دا هغه ننګونې او ستونزې وي چې زموږ هغه مدني فعالیتونه او مدني هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي وي یا له خنډ سره مخامخ کړي وي. همدا ډول د ځوانانو یو فکري تمرکز ګډ ارزښتونه هم د دوی لپاره نو تعریف شوي، نه یو خو زموږ د څو کلونو د څو لسیزو جګړو د ځوانانو افکار په بیلابیلو اړخونو پورې تړلي وو، چې تر ډیره پورې همدغه اړخونه همدا قطبونه د هیواد ملت په زیان باندې وو. نو د همدې افکارو د تضاد او د مدني هڅو د غوښتنو ټکر هم موجود وو. مدني هڅې په نور دنیا کې چې کېږي، رضاکار فعالیتونه دي یا د خلکو لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره او په عموم کې د انسان لپاره، د انسان د بهبود لپاره، د هدیاسو د ژوند لپاره ترسره کېږي. خو دلته لکه څنګه چې دا منفي قطبونه موجود وو، د انسان د تقاضو خلاف قطبونه موجود وو، نو پر همدې اساس باندې همدغه د مدني هڅو یا د مدني نهادونو د تقاضو خلاف قطب موجود وو. نو دا ګڼې ستونزې موجودې وې چې تر اوسه پورې دا مدني فعالیتونه یو څه ټکني وو، خو بیا هم کوم پرمختګ چې وشو دا د تقاضا خلاف وو، ځکه چې موږ دومره توقع دومره امید نه لرو چې دومره چټک پرمختګ به په دې برخه کې کېږي. اوس که وکتل شي په سویل ختیځون کې ګڼې مدني ټولنې، ګڼ مدني نهادونه رامنځته شوي دي، او دا هر مدني نهاد په خپله برخه کې زیات کار کړی ده. د هر مدني نهاد هڅې د ستاینې وړ دي. په تعلیمي برخه کې دوی زیات کار کړی ده، د روغتیا برخه کې د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه د همدې لارې طرح شوي دي، د سولې لپاره حتی زیات پروګرامونه کړي دي چې د حکومت له چې زیاتې بودیجه یې ورته لرله، زیات لګښتونه یې په دې برخه کې وکړو، نو د هغو نه زیات کار مدني نهادونه وکړل، د خلکو د ټولنې د افکارو په روښانه کولو، د تنویرولو کې هم ښه رول لرلې ده. نو دا پرمختګ د خورا ستاینې وړ دی.
ډېره مننه مرجان حسن. تاسو په خوست کې اوسیږئ، د خوست د مدني فعالیتونو په اړه یو تصویر خلکو ته وړاندې کوي، هغه اورېدونکو ته آزادي راډیو اوري او ستاسې غږ اوري.
لکه څه ډول چې خوست پکتیا پکتیکا د یوې جغرافیې او تقریبا سره ورته جغرافیې او ځانګړي کلتور دودو رواجونو څخه برخمن دي، نو تقریبا ستونزې هم سره ورته دي. خوست کې هم دا ستونزې چې هلته هم د ستونزو شالید ډېر پخوانی دی، ډېر اوږد مهال کې موږ ستونزې لرو، همدا د جګړې ستونزې یا د شاوخوا چاپېریال کې د نورو هغه خلک چې موږ ورسره تګ ورتګ لرو، هغوی هم په هغوی د ټولنیز حالتونه هم داسې وو چې هغوی هم خدمت ته مدني حرکتونو مدني فعالیتونو ته اړتیا درلودله. نو دا چې زموږ ټولنه کومې ستونزې لرلې هماغه ډول موږ په اساسي ډول تشخیص نه شوي کړی او سطحي ستونزو باندې کار شوی دی. نو هلته هم د هغې مدني فعالیتونو پایلې قانع کوونکې نه دي، او اوس هم دا تشه احساسېږي چې موږ هغه ډول فعالیتونه چې په کار دي نه دي کړي. نو د دې لپاره چې اوس کوم امیدونه کومې هیلې موږ ته ښکاري او کوم امیدونه چې موږ لرو، هغه نویو ځوانانو ته دي چې پخوانیو په نسبت دوی لږ پوه دي، لیدې پراخ دي، دوی د مدني فعالیتونو سره خوا په نسبت ډېر بلد شوي دي. نو که اوس ورته موقع برابرېږي او چانسونه ورته وي او میدان کې ځای ورکول کېږي، انشاءالله فعالیتونو ته مدني فعالیتونو ته امید او هیله شته چې رنګ به راوړي. نو په تېر کې هماغه ستونزې چې لاروي صاحب وویل په خوست کې هم هماغه ستونزې وي او اوس هم شته. نو که په آینده کې کار کېږي، هغه لاروي صاحب خبرې چې کومې خبرې وکړي هماغه ستونزې تشخیص شي، په هغې باندې کار وشي، انشاءالله مدني فعالیتونه قناعت کوونکي وي.
ډېر مننه څاروان صاحب. تاسو په خپله پکتیکا کې اوسېږئ، په پکتیکا کې وضعیت څنګه د کاوریدونکو ته واضح کړئ؟
بلې، لکه څنګه چې ملګرو مخکې یادونه وکړه، پکتیکا، پکتیا او خوست تقریبا خلک کلتور دود او رواج تر ډیره سره یو قسم دی، او نسبت که زما د تحلیل له مخې پکتیکا نسبت پکتیا او خوست ولایتونو ته هم په دې برخه کې ستونزې لري. که په تېر کې په مدني فعالیتونو باندې خبرې وکړو، تر ډیره پخوا مدني فعالیتونه په پکتیکا کې نه ولو، که و هغه هم ځینې شخصیتونو یا ځینې خلکو لخوا به هغوی شخصي ګټو کې ترېنه استفاده کول، او د مدني فعالیتونه یو قسم خلکو په ذهن کې داسې یو قسم فکر و چې د مدني فعالیتونه نو د یو چا د ګټو د لاسته راوړلو یوه لاره ده. یعنی هغه مدني فعالیت پالانو چې کوم کارونه کړي و، تل یې د خپلو شخصي ګټو لپاره همدې مدني فعالیتونو نه ګټه اخیستې وله، په مدني فعالیتونو باندې خپلې شخصي ګټې لاسته راوړې ولې. او تر ډیره پورې هلته په تېر کې خلک له د مدني فعالیتونو سره بلد هم نه و چې مدني فعالیتونه څه معنی، مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه لري، په کومو برخو کې دوی کار کولی شي. یعنی تر ډیره هده پورې یو مدني فعال ته هم دا معلومه نه و چې زما کار څه ده، زه باید څه وکوم. دا ستونزه وله. بله، مې لکه مخکې چې یادونه وکړه، مدني فعالیتونو د خلکو به خپله شخصي اهدافو لپاره کار اخیستو، نو په همدې باندې هغه د خلکو باور هم یو څه کم شوی و په مدني فعالیتونو مدني فعالانو باندې، او تر ډیره یې زړه نه ښه کاوه. بل دا وه چې تر ډیره بریده پورې هلته په پکتیکا کې په دغه مدني فعالیتونو مدني فعالانو باندې د طالبانو یا د دولت د مخالفینو له لورې داسې فکر کېدو چې دغه دولت پلوي خلک د دولت لپاره کار کوي، او تر ډیره پورې دوی آزاد هم نه ولو چې په دې برخه کې کار وکوي. خو لکه څنګه چې مو یادونه وکړه چې ستونزې پخوا وې، مشکلات زیاتو په دې برخه کې، اوس په دغه اوس وختونو کې یو څه ځوانان راپیدا شوي دي چې په دې برخه کې پوهاوی لري او معلومات لري چې څه مدني فعال یعنی څه معنی، زموږ مسؤلیت څه ده، موږ څه کولای شو، موږ کارونه څه دي. او ورو ورو همدا لړۍ را شروع کړې ده چې په دې وروستیو کې یو څه نه څه د سیخ رنګ ورکړی، دغه هڅې کامیابې دي، او تر یو څه اندازې پورې اوس ورته د دې زمینه برابره ده چې خپل مدني فعالیتونه وکوي.
ډېره مننه. ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د بحث په دویمه برخه کې زه داود تپانی مو د بحث ګډونوال مو دي، د پکتیا ولایت وسیدونکو، د پکتیا پانتون استاد اسماعیل لاروی، ځوان او مدني فعال د خوست ولایت وسیدونکو مرجان حسن، د پکتیکا ولایت وسیدونکو ځوان او مدني فعال برات خان ساروان، ټول ته بیا هم خره غلاستویم. د بحث په پیل کې یا په لومړۍ برخه کې تاسو واوریدل چې په تیر کې په دغه ځون کې یا په دغه درې ولایتونو کې مشخص کومې ستونزې موجودې وي. روی صاحب، مرجان حسن، دو ساروان صاحب په خپلو سیمو کې تاسو ته ستونزې روښانه کړې، دغه چیلنجونه یا د ستونزې له کوم ځای را پیدا شوی، پیل څه شی وو، یا ستونزه ولې حل نه شوه په خپل وخت کې؟ لاروی صاحب به راته ځواب کړي.
ستونزې خو مخکې چې مدني ټولنې نه وي، نو ستونزې هم په مخکې نه وي. نو دا چې مدني ټولنې دلته لکه څنګه چې دا ابتدایه ده، ما ته خو ابتدا ښکاري، ځکه چې 15 کلونو کې یو څوک د مدنیت فکر اخیستل هم په ټولنه کې خورول هم ستونزمنه خبره ده. نو دا ستونزې د مدني ټولنو له ایجاد سره رامنځته شوې دي، او تر څو پورې چې خلک دلته مدني فعالیتونه پیژني، مدنیت نوم سره بلدیږي، د رضاکارو فعالیتونو سره بلدیږي، تر هغو به دا ستونزې موجودې وي. تر اوسه زموږ خلک د مدني فعالیت څخه هسې برداشت نه کوي، لکه څنګه چې د مدني فعالیت صرف په خاطر باندې تعریف شوی دی او څه توقع ترې کېدای شي. مثلا یو څوک که مدني فعالیت کوي، د هغه هدف دا وي چې تر ډېره پورې دلته دا فعالیتونه موږ وینو، یو مقام ته د رسېدو، یو پروژه اخیستل، یا یو داسې امتیاز اخیستل چې هغه د له مدني فعال څخه یې توقع نشي کېدی. نو دا خلک به ورو ورو له دې سره بلدیږي او دا ستونزې به کمیږي. حکومت هم زموږ تر اوسه پورې له مدني فعالانو څخه، له مدني فعالیتونو سره نابلده ده. همدا ډول د حکومت مخالفه ډله هم د مدني فعالانو مدني فعالیتونو سره نابلده دي. دې بلدتیا یو څه وخت نیسي، نو دا ستونزې تر هغو پورې به موجودې وي چې تر څو زموږ د ټولنه په دې برخه کې بلوغ ته نه وي رسېدلې. دا یو زماني واټن خامخا باید طی کړي تر څو موږ هغې مرحلې ته ورسېږو. لکه دا په نور دنیا کې هم چې مدني ټولنو فعالیتونه په لومړي سر کې شروع کړي دي، دا ستونزې موجودې وي، خو هغوی د ښه مدیریت پر اساس باندې په دې وتوانېدل چې کوچني کوچني مدني فعالیتونه په لویو لویو خیریه بنسټونو باندې بدل کړل، چې په نور ټوله نړۍ کې بېوسو ته، جنګ ځپلو ته، جهل ځپلو ته مرستې رسوي، کومکونه ورسره کوي. د هغوی د ښه مدیریت او د یو ښه مناسب محیط نتیجه وه چې دا فعالیتونه پکې بریالي شول. دلته هم توقع شته چې دا بنسټونه یا دا نهادونه به ورو ورو منسجم کیږي او بالاخره به د ټولنې د فلاح او د نیکمرغۍ بحث ګرځي.
ډېره مننه مرجان حسن. تاسو دې پوښتنې ته څه ځواب لرئ؟ او د ستونزې په کوم اساس ایجاد شوې دي، ولې له منځه نه ځي؟
لکه څه ډول چې لاروي صاحب وویل، لومړیو کې خلک له مدني فعالیتونو سره، هغه ډول چې پکار دي چې مدني فعالیتونه ترسره شوي وای، د ټولنې ضرورتونه ورته په پام کې نیول شوي وای، هغه ډول ترسره نه شول. خلکو ورنه د شهرت او شخصي ګټو استفاده وکړله. نو همدې زه وایم، همدا دوه ستر لاملونه دي چې مدني فعالیتونه یې له ننګونو سره مخ کړل. څوک چې مدني فعالیتونو ته راوتلي وو، هغوی داسې مدني فعالیتونو نه هغه ډول کار وانخیستلو لکه څه ډول چې په کار وو. نو که چیرې هغوی دغه مدني ټولنو ګټې له نورو سره شریکې کړې وای، نو دا مدني حرکتونه به ورو ورو پسې پراخ شوي وای، هغه رنګ چې په کار وو د مدني حرکتونو به راوړی وای. نو مدني فعالیتونه به د نن ځوانانو ته په یوه لوړ دریځ مخکې شوي وای، او د خلکو به هم هغومره وړتیا لرلی چې لکه څه ډول چې په کار وه چې دوی. نو دا چې مخکې موږ ته هغه ډول کار چې باید شوی وای نه دی شوی، نو اوس موږ مجبور یو چې هماغه ستونزې چې دوی نه موږ ته راپاتې دي موږ اوږه ورکړو.
په پکتیکا کې راته وایي څاروان صاحب، پخوانۍ ستونزې خو تاسې یادې کړې چې ستونزې وې، اوسني چیلنجونه یا ګواښونه څه دي؟
تفان صاحب، ستونزې او مشکلات اوس هم رښتیا هم لا شته، لا هم تقریبا هغه پخوانۍ ستونزې او مشکلات چې د پکتیکا ډیری خلک یعنې اوسیدونکي لا هم کافي سواد نه لري، او هلته د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه نه دي وړاندې شوي. په واقعي ډول باندې هلته مدنیت لا نه ده تعریف شوی چې مدنیت څه معنی، مدني فعال څه معنی، فعالیتونه یې څه دي. نو دا لاملونه دي چې تر اوسه پورې لا هم خلک په مکمل ډول له دې سره بلد نه دي چې مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه دي دوی دي، فرضاً که یو ستونزه رامنځته کېږي دوی په کوم ډول باندې حل کولی شي. تر ډېره پورې مدني فعالیتونه چې کول، مدني فعالان چې د یو چا لخوا به هغه غولېدل یا به یو چا ورباندې سودا کول، هغه خپله ګټه پرې کول او بیا به نو ترې تلل. نو لا هم همدا ستونزې او مشکلات چې یو خو مخکې یادونه کول، بل د خلکو هغه نه بې باوري ده چې مخکې هغه مدني فعالانو مدني ټولنو باندې درلودله. نو دا ستونزې لا همغلته پکتیکا کې شته چې مدني فعالیتونه لکه څنګه چې ښایي همغه ډول نه دي روان.
ډیر مننه له تاسو ښاغلیو څخه د بحث په دریمه برخه کې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده د سویل ختیځ زون درې ولایتونو د فرهنګیانو یووالی او په مخ کې پراته چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دی ځوان او د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی، د خوست ولایت اوسیدونکی مدني فعال مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکی برات خان څاروان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په درېیمه برخه کې لاروی صاحب یوه پوښتنه دا کوو، مدني فعالیتونه تاسو څه ته وایي؟ یعنی کوم کارونه باید مدني ټولنې ترسره کړي؟ او دغه یووالی چې اوس په دې درې ولایتونو کې د فرهنګیانو او مدني فعالانو ترمنځ نشته، دا څنګه ایجادېدلی شي؟
دا یووالی خو زما په نظر باندې تر ټولو ښه لاره دا ده چې مدني فعالان ولایتونو ته سفرونه وکړي، بیلابیلو ولسوالیو ته تګ راتګ وکړي، او ځوانان دې ته وهڅوي چې دوی رضاکار فعالیتونه وکړي. یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل چې مخکې مو یاد نه کړل، هغه زموږ په ټولنه کې د مفاهیمو د جذب توانایي ده چې نشته. مدني فعالیت، مدني هڅې، ولسواکي دا چې دې ټولنه کې یو چاته بندیمانی، یو چاته قناعت پر کوي چې دا زموږ د ټولنې په خیر دي، زموږ د هیواد په خیر دي، دا مفاهیم ورته ناشنا دي. حال دا چې دا فعالیتونه چې موږ د مدنیت په نوم باندې کوي، مدني فعالیتونه بولو، زموږ په ټولنه کې پخوا هم موجود. مثلا اشر کول، اشر د سویل ختیځون کې د مدني فعالیتونو یو ښه بېلګه بلل شو، ځکه چې یو خیریه کار د ځوانانو په مټ کې همغږي په صورت کې ترسره کاوه. خدا چې پخوا داسې ګڼ فعالیتونه ترسره کېدل. او بله یو بله مسله چې دا هغه د نیک مرغه چې زموږ په هیواد کې شته، هغه اجتماعي تعهدات دي. زموږ په ټولنه کې لا هم د اجتماعي تعهدات، اجتماعي اړیکې مقوي دي. نو د مدني فعالیتونو د کامیابۍ لپاره زیات فرصتونه هم دي، خو دا فرصتونه باید موږ لواک ورنکړو او د دې فرصتونو څخه باید استفاده وکړو. نو د مدني فعالیتونو د همغږي کولو او د منسجم کولو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د دې ولایتونو مدني فعالان د یو بل لار شي. نو یو بل هغه مهم شی چې دا هغه زموږ مشترکات دي، ګڼ داسې مسایل دي چې هغه په دې زون کې که په پکتیا کې وي، په خوست کې به هم هغه خلک له دې ستونزې څخه کړي. مثلا د نامنی د ورکولو لپاره که موږ چیرې حلار لټوو، د مدني فعالانو په واسطه باندې کولی شو چې دا ستونزه هواره کړو. جهل، دلته لا هم زموږ ګڼ شمېر ځوانان له زده کړو نه بې برخې دي. دوی کولی شي چې په مشترک ډول باندې دا ستونزه هواره کړي. د ګمرکونو د اداري فساد، دوی کولی شي چې په دې باندې لارینونه وکړي. او دا په دې درې واړو ولایتونو کې دا مشکل موجوده، دا ستونزه موجوده. ښاري تهذیب، زموږ د ښارونو چټلتیا، د چټلتیا د ورکاوي لپاره یا د ښارونو د صفایي لپاره کولی شو چې موږ ګډې طرحې جوړ کړو. دا هغه مشترکات دي چې په دې زون کې موجود دي. همداسې په نورو زونونو کې هم دا ستونزې شته، خو که چیرې موږ غواړو چې دا سره یو اوسیږو او ستونزې په اسانۍ هوارې کړو، نو ولایتونو ته سفرونه مهم دي، ګډ پروګرامونه مهم دي، او د عامه پوهاوي په برخه کې مثلا د واکسین، د ګوزن واکسین لا هم زموږ اکثره کلی کې نه کیږي، او خلک په یو بد نظر باندې ورته کتل کیږي. او حال دا چې دا یو لوی ټولنیز بده پدیده ده چې زموږ ټولنه کې موجوده ده. د بده مرغه چې لا هم زموږ یو شمېر ځوانان په همدې ناروغي باندې لګیا کیږي، او همدا د واکسین د نه کېدو له کبله موږ کولی شو چې دا ګډې ستونزې په مشترکات سره یو ځای کړو او په ګډه باندې کار ورته وکړو. همدې لارې منظم شو او سره یو شو.
ډېر مننه مرجان حسن، تاسې هم راته ووایي له کومو لارو کولی شو سي مدني فعالیتونه منسجم کو، او کوم شی مدني فعالیت ده؟
لکه څه ډول چې مدني فعالیت له نوم ښکاري، د ټولنې لپاره کار چې په انګلیسي کې ورته سوشل اکټیویټیز وایي، د دې لپاره چې موږ مدني فعالیتونه هغه ډول چې دی وپیژنو، نو د موږ مدني فعالیتونه شاید له نورې نړۍ سره توپیر ولري، ځکه چې زموږ ټولنه د پرمختګ په ډېر ابتدایي حالت کې ده. په داسې حال کې چې موږ ټولنې د ظرفیت، د مقاومت ظرفیت له لاسه ورکړی دی، راپورته کول غواړي. اول خو پکار ده چې دلته یو د عامه پوهاوي باندې ډېر تمرکز وشي، دا چې زموږ ټولنه یوه ډېره اجتماعي ټولنه ده، کورنۍ لري، نو دلته عامه پوهاوی ډېر په اسانۍ سره کېدلی شي. په حجره کې د خپلوانو تګ راتګ، کورنۍ کې کورنیو ته تګ راتګ چې دی، دا مهم رول لري. نو د هغې نه وروسته چې څنګه کولی شو چې د دغې سیمې مدني ټولنې سره همغږي کړو، تر ټولو ستر یو ښه عامل دا کېدلی شي چې د دوی ترمنځ مشترکې ګټې، هغه چې څوک مدني د مدني فعالانو په مخکښ لیست کې راځي یا دوی چې ډېر مخکښ دي، نو هغوی باید داسې کار وکړي چې هغه مغه ګټې چې د ټولو سره شریکې دي، د پکتیکا، پکتیا، خوست ترمنځ، لکه د برېښنا ستونزه ټول ورته اړتیا لري، یا د نامنۍ له منځه وړل چې ټول ورته ضرورت لري، نو که هغه اړتیاوې چې د دوی ټولو شریکې دي هغه تشخیص شي او په هغې باندې کار وشي، په هغې باندې دوی ټول راټولېدلی شي، همدا یې د همغږۍ ډېره ښه لاره ده. او بیا له دې لارې کولی شي چې د هېواد له نورو مدني ټولنو سره هم په ملي مسایلو خبرې وکړي او ورسره همغږي شي.
ډېره مننه څاروان صاحب، تاسو هم راته ووایي ستاسې نظر څه دی په دې برخه کې.
تفان صاحب، لومړی خو مدني فعالیتونه کوئ چې څه مانا دوستان ورباندې ډېرې خبرې وکولې او ډېر څه ورباندې وویل. مدني فعالیتونه لومړی باید په دې باندې خلک وپوهول شي، په دې باره کې هم پوهاوی ورکړ شي، او مدني فعالان او تجاران په دې برخه کې سره جدا شي چې څوک مدني فعال ده او څوک په دې برخه کې تجار ده، او د مدني فعالیتونو یا د مدني فعال پیس باندې په دې برخه کې تجارت کوي، دا باید سره وپیژندل شي. بل ولس ته باید قناعت ورکړل شي، ځوانان دې ته حاضر کړل شي، دې ته آماده کړل شي چې دوی راوږي رضاکارانه فعالیتونه ترسره کړي، خپل حق وغواړي، خپل غوښتنې، خپل ستونزې تر دولت فورې ورسوي. د دولت او د ملت ترمنځ شته فاصله چې دغه سره رالنډه کې، او هغه چې دوی حق ده په خپل چوکاټ کې کوم مدني فعالیتونه چې دوی حق ده باید دوی ترسره کړي، هماغه ترسره کړي. نو همدې ډول باندې که چیرته مخکې ولاړ شي، او د دې تر څنګ په دې درې ولایتونو په سطح باندې که چیرته د دوی خپلې تجربې یو بل سره شریک کړي، هغه څوک چې دلته پرتن ډېر کار کړی د وخته دلته پاتې شوي دي، تجربې لري په دې برخه کې، له دوی سره باید یو بل سره تجربې شریک کړي. پرتن پوړو ځینې واړو مسایل کېدای شي په خوست کې چا ورباندې کار کړی، ځینې مدني فعالانو پکتیکا کې نه وي کړی، یا پکتیکا کې چا کړی، پکتیا کې نه وي کړی. د دې ولایتونو مدني فعالان باید سره کښېني، ځینې ملي مسایل فرضاً په هغوی باندې خپل کار سره وکړي، د دې د دې زون په سطح چې کومې ستونزې وي د هغوی لپاره یو د حل لاره چاره ولټوي، او د دې ترمنځ باید همغږي موجوده وي، د دوی نظر سره یو وي، د دوی سلام مشوره سره یو وي، او د دوی ټول یعنی فرضاً د دې دریو ولایتونو کې چې کومې عمده ستونزې دي، غټې ستونزې دي چې د درې سره ولایتونو یا په مجموع کې دغه زون خلک ترینه کړیږي، دو ته د حل لارې چارې ولټوي، دوی په خپل منځ کې یعنی یو بل سره ارتباط ولري.
ډېره مننه تاسو ښاغلیو څخه چې راغلی او په باس کې برخه واخیسته.